د مشال ریډیو خاغلو ریډونکو بیا هم زما سلامونه ومنئ. زه بشیر گواخم او تاسو په دې غړې کې د کوربه په توګه هرکلی وایم. په دې غړې کې درته بیلابیل ریپورټونه لرو. د وخت په پیښور کې لس بجې دي او دلته د سحر په پراګ کې د سحر شپږ بجې دي. حسیب شهید بر سره یو تاسو خبرونه وړاندې کوي او بیلابیل ریپورټونه او مطبوعاتي کتنې او همدارز یو نیوز پروګرام درته د دې غړې په دوران کې نشر کوو. خورازی چی اول حسیبا شهید څخه خبرونه وارو چی هم دا و سټوډیو تر راغله.
لمړی هم دا مهمه خبرونه سرټی کې د خیبر پختونخوا د 400 په اړوند د سیمه کې د پولیسو په یو چک پوسټ کې د ماین چاو دنه شوې ده. د امریکا پوځي چارواکي وایي هڅه کوي له پاکستانی پوځ سره په اړیکو کې خواله راولي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران نه وغوښتل چې په څو ورځو کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې تورونو ته ځواب ووایي. پورا خبرونه واوري. د خیبر پختونخوا د 400 په تحصیل شبقدر یو کلی کې د پولیسو په یو چک پوسټ کې د ماین چاو دنه شوې ده. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د چاودنه نن سهار شاوخوا 9 بجې شوې چې پکې یو پولیس وژل شوی او یو ټپي دی. د سیبي پولیس وایي چې په پیخه کې پولیسي وګړو ته مرجوب نه راوختي او د پیخه پړه هم لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستي. د امریکا پوځي چارواکي وایي هڅه کوي له پاکستانی پوځ سره په اړیکو کې خواله راولي. د امریکا د مرکزی قومندان جنرال جیمز ان میټس د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د پاکستان د پوځ په مرکز کې کتنه کړې. د مشال رادیو د خبريال د آی اس پی آر اعلامیه لمخې وایي چې دغو چارواکو په خپلو کې د اړیکو په ښه کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي په کمولو خبرې اترې کړې دي. دغه راز په پاکستان افغانستان پولا د پاکستان پوځ او افغانستان کې مش نړیوالو ایتلافیز واکونو ترمنځ د اړیکو په خوالي او همغږي په رامنځته کېدو هم ټینګار شوی دی. د مالدی په ادو کې د جنوبی اسیا د هیوادونو د غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم له افغان ولسمشر حامد کرزي سره کتنه کړې ده. د دې کتنې نه وروسته د پاکستان وزیر اعظم ویلي دوی دا وخت ډېرې هڅې کوي چې له افغانستان سره خپلې خړې اړیکې بیرته ورغوي. دغه راز په دې کتنه کې د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د وژنې په اړه چې افغانستان یې پړه پر پاکستان اچولې وه هم خبرې وشوې او ښاغلي ګیلاني د دغه پیښې د څېړلو لپاره ژر تر ژره د یو ګډ کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ. پاکستان دا مهال له خپلو ګاونډیو سره د اړیکو د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت د ایران له دوو ولایتونو سره د اقتصاد او کلتور په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړي دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې ایران ته د دې صوبې د لوړپوړو چارواکو په ګډون یو پلاوی تللی و. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د دغه دورې او له ایران او د ایران له اصفهان او فارس ولایتونو له چارواکو سره د شویو تړونونو په اړه تیر ماښام خبریالانو ته معلومات ورکړه.
هلته چې کلاړو د انډستری په حواله باندې زمونږ چې کوم دی نو د اطلاعاتو زمونږ د زراعتو د لایف سټاک د انفارمیشن د ثقافت او د مختلفو شعبو په بنیاد باندې زمونږ یو ایم او یو ساین شوه او په هغې کې به چې کوم دی نو مونږ یو بل سره تګ راتګ هم کوو او په هغې کې وزیر اعلی صاحب چې کوم دی نو د دواړو صوبو کې د ورکینګ ریلیشن لپاره یو ګروپ چې کوم دی نو هغه زما په مشرۍ کې جوړ کړو او مونږ به چې کوم دی نو د دې نگرانی هم کوو او د دې به تسلسل سره چې کوم دی نو دا جاري ساتو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي چې د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې د پاکستان په ګټه دي. د سند صوبې په شکارپور ضلع کې د درې ډاکټرانو د وژنې پر ضد ډاکټرانو اتحادیه او انساني حقوقو لپاره کارکوونکو ګډون ګوندونو مظاهره کړې ده. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې مظاهره چیانو په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوله. د شکارپور د پولیسو چارواکي وایي چې تیر لوی اختر په لومړۍ ورځ په شکارپور کې د درېو هندو ډاکټرانو د وژنې په پیښه کې ککړو وو کسان نیولي او کیسې عدالت ته وړاندې کړې دي. په دې سیمه کې په احتجاجي توګه تر اوسه پورې کاروبار په ټپه ولاړ دی. دا مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له ایران وغوښتل چې په څو ورځو کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې تورونو ته ځواب ووایي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. هیلری کلینټن په هانولو کې د جمعې په ورځ د آسیا پسیفیک هیوادونو په غونډه کې وویل
Regarding Iran, we discussed the recent report raising serious concerns about the weapons-related work the Iranian government.
نو موري وای د ایران په اړه موږ تازه راپورټ وڅېړه. په دې کې د اټومي وسلو په اړه چې ایران یې هڅې پیل کړې دي جدي اندېښنې شته. ایران د خپل اټومي پروګرامونو په برخه کې د غولولو او دروغو اوږد تاریخ لري. په راتلونکو ورځو کې موږ تمه لرو چې ایران به هغو جدي پوښتنو ته چې د راپورټ کې شوې دي ځواب ووایي او امریکا به د راتلونکو اقداماتو لپاره چې پر ایران د فشار راوستلو لپاره پکاريږي ل خپل نږدې ملاتړیو او متحدانو سره سلام مشورې وکړي. تیرونی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپل راپورټ کې څرګنده کړه چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره کار کوي او لا هم خای په دې برخه کې تحقیقات او تداوم ورکوي. ایران وایي د اټومي وسلو د جوړېدو نیت نه لري. دغه هیواد د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې راپورټ هم رد کړ. د ترکیې بارمته شوی مسافر وړونکې بیړۍ نن سهار استانبول ته نږدې لنګر واچو. دا بیړۍ د کوردستان د غیر قانوني اعلان شوی کارګر ګوند غیر غړیو بارمته کړې ده. په دې بیړۍ کې تر شلو ډیر سورلۍ دي او اوس ترکیې کوماندو ځواکونو محاصره کړې ده. ترکیې چارواکي وایي 15 تنه وسلوالو د بیړۍ د مرمر په سمندرګي کې بارمته کړه. د ترکیې د ترانسپورت وزیر بن علي یال دریم وویل یارغمل کوونکې غواړي چې بیړۍ ته د سون مواد، خوراکي مواد او د څښاک اوبه ور وړل شي. د ترانسپورت د وزیر په وینا داسې سنخه تر اوسه نه تر سرګو کیږي چې د بیړۍ سورلیو ته به کوم زیان رسیدلې وي. د کوردستان د کارګر ګوند د یو بل دولت د جوړېدو لپاره د ترکیې په جنوب کې وسلواله مبارزه کوي. او روغتیایي چارواکي او ویني شاهدان وایي چې لک تر لګه سوارلس کسان په یمن کې وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا مرګ ژوبله هغه وخت رامنځته شوه چې د ولسمشر علي عبدالله سالم ناتړیو پرون د یمن پر دوهم ستر خار تاس کې پر خلکو ډزې وکړې. دا تر دې مهاله د سیمې نړۍ خبرونه.
د مشال اوریدونکو خبرونه مو له حسیبی شهید څخه اوریدل او تاسو ته په دې غړې کې لکه مخکې مجرتول بیلابیل ریپورتونه لرو چې مهمې دي. په شبقدر کې 14 شوه چې تازه حالې درکو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر چې تازه د ایران له دورې څخه راستون شوه وایي پاکستان باید د ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري.
کله ته په دنیا کې وخت تیرې نو خپل ګاونډیانو سره چستا تعلق خوي ستا به حیثیت هم مضبوط وي، ستا په ملک به امن هم وي، ته به چې کوم دینو د ترقۍ کارونه هم کولی شي.
په میرانشاه کې پاکستانی پوځ د وسلوالو سره د نښتې په مال یو هسپتال وران کړی. د هسپتال مالک وایي
په آرمی خو ډزې بیمارانو نه دي کړې، دا خو یو پرایویټ هسپتال و چې پکې ټول بیماران وي. آرمی بازار ته راغله، میډیکل کمپلیکس چې شپږ چته بلډینګ و هغه یې ټول په بارودو باندې وران کړو.
د دې ترڅنګ درته اونیز پروګرام د باختر ستوري او همداراز نورې مطبوعاتي کتنې او مرکې هم دراورو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږسو. لکه مخکې مو چې درته ویل په شبقدر کې 14 شوې ده او د دې 14 تازه حال درکو. نو موږ سره زموږ خبريال شانواز ترکزی د ټلیفون په لیکه دی. شانواز ترکزی، تازه صورت حال څه دی؟
ډیره مننه. په دغه صورت حال چې تاسو څنګه وړاندې ما وویل په د تناسرو کلی شبقدر نه چې کله بیا یک ون طرف ته ځي، مومن ایجنسی طرف ته په لاره کې راځي، ډنډو پل. نو دغه ډنډو پل د پاسه به د پولیس یو تلاشي چیک پوسټ و چې په هغه ځای کې د اخیسه ودانۍ نه وه. هغه چیک پوسټ کې سهار وختي یو چې کوم روتي 14 شوه نو په هغه کې یو د پولیس هیډ کانسټیبل و، هغه پکې مړ شوی دی. یو د پولیسو تل چې پکې کوم و کانسټیبل هغه زخمي شوی. هغه زخمي اول خو شبقدر هسپتال ته راوړل شو. د شبقدر هسپتال نه بیا د پیښور کوم لوی هسپتال ته وړل شوی دی. او د دې یو د مړ او د یو زخمي بیا تصدیق د تناسرو کلی چې کوم لیموار چارواکي دی هغې هم کړی دی. د دې نه وروسته بیا پولیس والا دغه 14 وروسته په دغه ځای خپله ولکه کې واخېسته او په هغه ځای کې بیا نور چې کوم دغه چې خوا کې ورسره پټي دي په هغه کې د فصلونه ولاړ دي. نو هغه ځای کې هم هغې تلاشي شروع کړه، خو لا تر دې دمه په کې داسې معلومات وړاندې نه دي راغلي چې بیا پکې یقین څوک نیول شوي وي یا پکې څه ګرفتاریانې شوي وي. او دغه لاره چې کوم و د باجوړو بیا مومند دغه لاره باندې خلک تیریږي، ګاډي هم پې تیریږي. نو هغه څه وخت لپاره بند کړی شو. اوس خو پکې دغسې یو ګاډی تېرېږي خو تقریبا یوه ګنټې پورې هغه لاره هم بند کړی شو د پولیس له اړخه.
ډېره مننه شاهنواز ترکزی، تاسې موږ ته د شبقدر په تحصیل کې چې کوم شبقدر په ضلع کې چې کوم چاودنه شو و د هغې تازه حال راکو. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږیس چې هر ورځ درته نه ګنټې خپرونې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
او لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د پوز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د امریکې د مرکزي قومندې مشر لید کاته کړی دی. ما لږ مخکې په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله سره په دې اړه خبرې وکړلې او ترې ومې پوښتل چې په دغه ملاقات کې په کومو خبرو بحث شوی دی. نو هغه راته وویل
د پاکستان فوج مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره د امریکای سنټرل کمانډ چکم چیف دی جنرل جیمز میټس هغه په راول پینډی کې په جنرل هډ کوارټر کې ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې په دواړو خيزه چارو خبرې اترې وشولې. دینه علاوه د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم د حالات خراب وو او د خصوصا په پاکستان افغانستان پوله باندې کوم د فوج ترمنځ لکه کوم د رابطو کمیو د اغز یاتول په چارو خبرې اترې وکړلې شولې. دین علاوه په افغانستان په صورتحال باندې چالتہ د امن راوستلو لپاره کوم کوششونه روان دي. اول ته پاکستان د رول په حواله سره هم په دې حق له خبرې اترې وشولې. آی ایس پی آر د خو په دې حق له ولنډ اعلامیه جاری کړې شوې په هغه کې دا ویل شوی چې جیمز میټ چې کومه هغه په ملاقات کې کوم چې دا وخت موجوده وخت کې پاکستان او افغان پاکستان او امریکای ترمنځ کوم تاو تریخواله د کمولو په چارو باندې خصوصا دې کې د فوج پر رول باندې خبرې اترې وشولې چې څنګه کولای شي په سرحدي سیمو باندې د ترهګرو افغانستان ته اوړېدل چې کوم دي هغه د مخنیوي وکړلې شي. او دلته په شمالي وزیرستان کې خصوصا حقانی نتورک چکم دی چې د خپل عملیات چکم دی داله که هغه طرفونه ته ونه رسول شي او دلته د په ضد باندې اپریشن وکړي شي چې دا شان افغانستان کې کوم اتحادي فوج دی هغه ته څه نقصان ورنه رسي. ولې دا څه خبرند شوی چې پاکستان په دې رضا شوی دی چې د شمالي وزیرستان کې د حقانی نتورک په ضد باندې عملیات کوي.
دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله و چې د پاکستانی د پاکستان د پوز د مشر او د امریکا د مرکزی قومندان د مشر د ملاقات په باره کې تفصیل راته اورو. اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ ته ځو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې د پاکستان په ګټه دي او پاکستان چې د نورو هیوادونو د پرمختګ په ځای په شا روان دی د هغې بنیادي وجه په پاکستان کې طرح ګریده. د خیبر پختونخوا د حکومت دا څرګندونې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی په مشرۍ کې د دې صوبې د لوړ پولو چارواکو د دورې وروسته مخې ته راغلي دي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دي چې د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې پکار دي او کچرې د پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې ښې نه وي نو بیا به دلته ژوند تیرول ډیر ګران وي. او پاکستان په ځای د پرمختګ په شا روان دی. د هغې بنیادي وجه په پاکستان کې د ترهګرۍ ستونزه ده. د خیبر پختونخوا د حکومت دا څرګندونې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی په مشرۍ کې د صوبې د لوړ پوړو چارواکو ایران ته د دورې نه پس مخې ته راغلي دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ایران د دوو ولایتونو سره د خیبر پختونخوا حکومت د کروندې کارخانو او سوداګرۍ کلتور او د بجلی د پیداوار په لړ کې یو لوازنامه لاسلیک شوې ده. په دې لړ کې مې افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
هلته چې کلاړو د انډستری په حواله باندې زمونږ چې کوم دی نو د اطلاعاتو زمونږ د زراعتو د لایف سټاک د انفارمیشن د ثقافت او د مختلفو شعبو په بنیاد باندې زمونږ یو ایم او یو ساین شو او په هغه کې به چې کوم دی نو مونږ یو بل سره تګ را تګ هم کوو او په هغه کې وزیر اعلی صاحب چې کوم دی نو د دواړو صوبو کې د ورکینګ ریلیشن لپاره یو ګروپ چې کوم دی نو هغه زما په مشرۍ کې جوړ کو او مونږ به چې کوم د دې نگرانیم کوو د دې تسلسل سره چې کوم دی نو دا جاری ساتو چې کوم کوم وادي شوې چې په هغه عمل وشي.
د مشال ریډیو په دې پوښتنه چې د ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې څومره مهمې دي نو په ځواب کې میا افتخار حسین وویل
هندوستان سره داسې د افغانستان سره داسې د روس سره داسې د چین سره زمونږ د ټولو ګاونډیانو ممالک سره چې کوم دی نو ښه تعلق پکار دی چې کله ته په دنیا کې وخت تیرې نو خپل ګاونډیانو سره چې ستا تعلق ښه وي ستا به حیثیت هم مضبوط وي ستا په ملک به امن هم وي ته به چې کوم دی نو د ترقۍ کارونه هم کولی شي.
د پاکستان او هند ترمنځ د ښو اړیکو د بحالولو لپاره د دواړو هیوادونو د هڅو په لړ کې میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
مونږ خود ډیر په خوانه دا نظر لرو چې د هندستان سره ښه تعلقات پکار دي څومره کشاري جدي په مذاکراتو حل کول غواړي او د یو بل سره دا تعلقات خاص کر د پاکستان په فایده کې ځکه چې پاکستان کدي هندستان سره تعلق خني او زمونږ د ایران سره ماغرنګ تعلق خني زمونږ د افغانستان سره تعلق خني نو په دې منطقه کې د جون د تیرولو او د ملک د ترکه امکانات به ډیر کم وي او دغه د صورتحال به د شګر ته ډیره فایده کوي لهدا دا ډیر ښه کار شو چې حکومت پاکستان د هندستان تعلقاتو ته مته توجه کا
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د پرمختګ او ترقۍ په لړ کې د پاکستان د شاته پاتې کېدو وجه په دې هیواد کې د ترهګرۍ ستونزه ده
نور دنیا ترقی کوي او موږ په شازو دغه بنیادی وجه ترهګرۍ ده او کومنګ مشتیا په مخ کې تک غواړو نو موږ ټول بچ کوم نه زی ترهګرۍ خلاف را یو ځای کیږو او دا جهاد به کول خو موږ او سړی به کمزوري کیږي نه موږ به ترهګرۍ خلاف دا جهاد نورم تیزو او ترغی پورې پرام نه کینو چې تر سو پرم ترهګرۍ ختمه کړي نه
کله چې خبريالانو د اطلاعاتو د وزیر میا ابتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د حکومت د لوړپوړو چارواکو ایران ته دوره به د امریکای او نورو هیوادونو سره په اړیکو سره اغیز ولري او کنه نو میا ابتخار حسین وویل
څنګه
چې امریکا د نورو هیوادونو سره په اړیکو کې آزاد ده داسې پاکستان هم آزاد دی پاتې شو د ترهګرۍ ضد جنگ کې د تعاون او ملګرتیا خبره نو د امریکای او متحده قومونو راخوا د ترهګرۍ ضد جنگ کې دغه تعاون او ملګرتیا به نور هم جاری ساتلی شي او دا په دې وجه چې د هغې سره زموږ ملګرتیا ده او کله چې ملګرتیا ده نو بیا د بل کوم هیواد سره په اړیکو به دغه دوستانه ته زیان نه رسي په دې سپارتي آدابو امریکا ایران او پاکستان ټول پوهیږي په خبری کانفرنس کې میا ابتخار حسین ویل چې د نړیوالې ټولنې د اړخه په ایران باندې تر ډېرې مودې راسي د بندیزونو باوجود ایران د پاکستان نه ډېر پرمختګ کړی دی غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ سم مخکې مو د غلام غوث ریپورت واورید چې د خبر پښتونخوا د هغه وفد چې ایران ته تللی و د هغه د لاسترولونو په اړه و غلام غوث په پېښور کې د خبر پښتونخوا د صوبې د اطلاعاتو وزیر سره میا افتخار حسین سره هم د دغه سفر په اړه مرکه هم کړې ده راځي چې دا وور
داسې ده چې مونږ خو د ایران د حکومت په دعوت باندې چې کوم دی نو دا دوره کړې ده او د کال یو مخکې مونږ ته دا انویټیشن و سیلاب را د سیلاب په وجه چې کوم دی دا ډیلی شوه مونږ چې کوم دی نو په دې وخت کې هلته چې لاړو د انډسټری په حواله باندې زمونږ چې کوم دی نو د اطلاعاتو زمونږ د زراعتو د لایف سټاک د انفارمیشن د ثقافت او د مختلفو شعبو په بنیاد باندې زمونږ یو ایم او یو ساين شو او په هغه کې به چې کوم دی نو مونږ یو بل سره تګ را تګم کوو او پاره کې وزیر اعلی صاحب چې کوم دینو د دوړو صوبو کې د ورکینګ ریلیشن لپاره یو ګروپ چې کوم دینو هغه زما په مشوره کې جوړ کو او موږ به چې کوم دینو د دې نگرانیم کو او د دې په تسلسل سره چې کوم دینو دا جاری ساتو چې کوم کوم مواد شي چې پاره عمل شي او نور فضا چې کوم دینو هغه موږ سازگار کو
خو د گاونډي هیوادونو سره تعلق شي کوم دینو په دې موجوده وخت کې څومره مهم دی
دا څه چې موږ غواړو چې څنګه د ایران سره داسې د هندستان سره داسې د افغانستان سره داسې د روس سره داسې د چین سره زموږ د ټولو گاونډیانو ممالک سره چې کوم دینو ښه تعلق پکار دی چې کله ته په دنیا کې وخت تیرې نو خپل گاونډیانو سره چې ستا تعلق خوي ستا به حیثیت هم مضبوط وي ستا په ملک کې به امن هم وي ته به چې کوم دینو د ترقۍ کارونه هم کولی شي او په دې بنیاد باندې چې کوم دینو ایران زموږ گاونډي ملک دی او د هغې په بنیاد زموږ مطلب چې تګ را تګ دا چې کوم دینو د دې منطقې دپاره فایده مند دی
دغه د گاونډي هیوادونو خبره وکړه د تعلق چې دا ډېر مهم دی خو د پاکستان تاریخ ته که موږ وګورو نو خاص کر د هند سره کوم اړیکې دي نو هغه ښه نه دي پاتې شوي داسې کوم محرکاتو چې د هغې د وجې د که مطلب دغه اړیکو ته زیان رسېدلی دی
داسې ده چې د مونږ خو د ډېر پخوانه دا نظر لرو چې د هندوستان سره ښه تعلقات پکار دي څومره کشاري جدي په مذاکراتو حل کول غواړي او د یو بل سره دا تعلقات خاص کر د پاکستان په فایده کړي، ځکه چې پاکستان که د هندوستان سره تعلق خني او زمونږ د ایران سره ماغرنګ تعلق خني، زمونږ د افغانستان سره تعلق خني، نو په دې منطقه کې د ژوند د تیرولو او د ملک د ترقۍ امکانات به بیا ډېر کم وي او دا صورتحال به د شګر ته ډېره فایده کوي. لهذا دا ډېر ښه کار وشو چې حکومت پاکستان د هندوستان تعلقاتو ته مته توجه کا، مونږ چې کوم دی د ایران طرف ته توجه کا، او افغانستان خو آلریډي زمونږ په رابطو کې دی، چین سره زمونږ تعلقات مطلب د نسبتا د نورو په نسبت ښه دي، او دغه رنګ روس چې پکې شي نو د دې مطلب چې زمونږ هغه ارمان به خدای پوره کړي چې مونږ د ټولو ګاونډیانو سره یو ښه تعلق جوړ کړو او خپل وطن ته چې کوم دی وده ورکړو.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
او د پاکستان او د ایران د اړیکو په اړه یوه مطبوعاتي کتنه هم درورو د اسلامي چارو د څېړنو د اسلامي چارو د څېړنې د یوې ادارې په یوه رپورټ کې راغلی چې په تېرو وختونو کې تل د پاکستان او ایران ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا وې پاتې شوې وې، خو اوس دواړه هیوادونه یو بل ته د نږدې کېدو هڅې کوي. خو دې ته به کتنه کوو چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه خپل اختلافات څنګه ختمولی شي. په دې مقاله کې نور څه دي؟ دا د اسرار عالم مومن نوارو
په دې مقاله کې راغلي دي چې په ابټآباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري دوه وارې د ایران دوره وکړه. د دې دورو موخه دا خودل وو چې د امریکا په متبادل کې پاکستان د ایران او چین په شان ملګري هم لري. د پاکستان په ځمکه د اوسامه د موجودګۍ له وجې د ځنو امریکایي چارواکو لخوا دا دړکې مخته راغلي وي چې پاکستان ته د مرستې بندې کړی شي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ښکاري داسې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ به اړیکې په پخوانی ډول بحالي نه شي. نو پښتانه دا راپورته کیږي چې په داسې حال کې به د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکو ته عملي شکل ورکړل شي او کنه دا یوازې د امریکا د فشار کمولو لپاره یو سفارتي چل دی. د ایران خبری اجانس فار څو ورځې وړاندې ورکړی وو چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د ایران سفر ډیر ګټور وو او دا سفر د پاکستان او ایران ترمنځ د پالیسۍ نوي کولو نتیجه وه. اجانس زیاتوي چې پاکستان او ایران د تجارت او امنیت په لړ کې ډیر ښه پرمختګ کولی شي. فارس او د ایران نورو سرکاري خبری اجانسونو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د تهران دورې په ډیرو خټکو کې ستایلی وي او ویلي وو چې د دې موخه پاکستان، افغانستان او ایران یو ځای کول دي. د ایران فارس خبری اجانس ویلي وو چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د تهران سفر امریکا ته دا پیغام ورکړو چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره ټولې لارې کارولی شي. کله چې د روان کال د ستمبر میاشتې په وړومبو کې د ایران د بانو چارو وزیر علي اکبر صالحی د اسلام آباد دوره وکړه، نو په دې موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصاد، تکنیک او الکترانی میډیا کې د همکارۍ په لړ کې یو شمېر لوازنامې لاسلیک شوې. ویل کېږي چې د پاکستان چارواکو پریکړه کړې چې د ایران یو ستر بینک ملي ته اجازت ورکړي چې په پاکستان کې خپله څانګه پرانیزي. ملي بینک د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دی. شک کېږي چې دا بینک د ایران د اټومي او بیلیسټک میزایل جوړولو په لړ کې مرسته ورکوي. د مقالې په اخره کې راغلي دي چې د امریکا سره د اړیکو د خرابېدو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ایران ته ډېر نږدې شوی دی. همداراز په راتلونکي کې د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې هم د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ په تعلقاتو باندې ډېره تکیه کوي او بل کتل دې ته دي چې په افغانستان کې د پاکستان او ایران اختلافات تر کومه حده ختمیږي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد. اوریدونکو په دغه پته باندې موږ ته لیکنه راستول شئ که چېرته د ایمیل سهولت نه لرئ یا ټلیفون مو نه ملاویږي، نو په دغه پوسټ باکس شمیره باندې موږ ته خطونه راولېږئ. په شمالي وزیرستان میرانشاه بازار کې د اختر په دویم ورځ د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښتو کې عام ولس ته ځینې مالی او ځاني تاوان، زیات مالی ځاني تاوان رسیدل دي. په میرانشاه بازار کې د عسکرو په عملیاتو کې یو شخصي روغتون وران شوی دی. په دې اړه باندې عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د لوی اختر په دویم ورځ شمالي وزیرستان میرانشاه بازار کې د سیکیورټی فورسز او وسلوالو ترمنځ انخطو کې عام ولز د ځانی او مالی تلفاتو سره مخ شو. د سیکیورټی فورسز وینا ده چې په میرانشاه بازار کې د شوال میډیکل سنټر نه وسلوالو په امنیتی سرتیرو ډزې وکړې چې په بدل کې امنیتی ځواکونو په میرانشاه بازار کې ګرځبندیز ولګو او د هلیکاپټر نه یې په لوړو عمارتونو باندې شیلینګ شروع کړ چې له کابل یې ګڼ شمېر لوی عمارتونه او د میرانشاه لوی سرکار روختون کے ڈینٹل بلاک ایمرجنسی ایڈمنسٹریشن بلاک د شیلنگ پزیت کے رالل د دې ترسنگ امنیتی ځواکونو ورستا په بارودی موادو سرا پینځه منزلہ شوال میډیکل شخصی روختون هم د ځمکې سره سم کو چې د دوی په وینا امنیتی سرتیرو د غلطه پینځه ازبک وسلوال هم په عملیاتو کې اوجل خو له ځای خلک وای چې د وسلوالو پر ځای عام ولز د زیان سره مخ شو. پینځه منزلہ شخصی روختون چې د شوال میډیکل سنټر په نامه یادېدو مالک عابد خان مشال ریڈیو تاوی چې کله هم د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ انخطې شوې دي نو تاوان یې عام ولستا ور اوړېدلې دي.
په آرمی خو ډزې بیمارانو نه دي کړې دي، دا خو یو پرایویټ هسپتال و چې پکې ټول بیماران وي. آرمی بازار ته راغله، میډیکل کمپلیکس چې شپږ چته بلډینګ و هغه یې ټول په بارودو باندې وران کړو. کم از کم دا بلډینګ دولس کروڑه قیمت و. دغه شان ورسره چې کوم میډیکل سټورونه وي هغه هم په کروڑونو نقصان شوی دی. 2004 نه تر اوسه پورې په آرمی دا غرنا ډز وشي نو دې راشي په بازار کې مارکیټونه وران کړي. چې د دوه ملکونو جنگ وي بیا هم څوک په اسپتال ډز نه کوي. مونږ آرمی جرنیل ته، پولیټیکل ته او گورنر ته دا خواست کوي چې د عوام نقصان دې زر تر زره ورکړي شي، نو مونږ به په احتجاجونو باندې مجبور وي.
لالا چې په یاد شوی روغتون کې لویا لیبرټری لرله وایي چې د دوی کم ګناه و چې په لویه کچه د مالی تاوان سره مخ شو.
دا بلډینګ شي یوه لیبرټری وه کنه چې دا لکه ټول وزیرستان شي یوه ماډرن لیبرټری وه چې دلته کوم قسم ټیسټینه وي لکه پېښور نه خلکو میش خلاص کړي وي. په ماډرن ټکنالوژي میش سره موجوده وه. ډازې ډیزې شری شولې ایوریج لکه هلیکاپټرې رولې په هلیکاپټرې باندې شیلینګ شری شو. د بلډینګ یې مکمل ټول پومزه کښې نه ولو. د دې نه یو ډسپوزیبل سرینج یا کنه میش لکه یستلی نه د هر شی تباه شول چې سیم رسوي. 41,61,500 روپۍ لکه مو چې کیم هغه وخوسته کنه تاون دا خالی مو تاون شوی نه چېر نه نه وای میش د دې ته صرف دام را اطلاع کړی وای چې ټول د حکیمو مشین دو دا ویدو دا سمانینا او بو سیمیش بیلڈنگ رنگاوی.
جانزیب خان وای چې هسه هم په سیمه کې خلک د صحی سہولتونو څخه محروم دي او په دغه عملیاتو کې نور هم عام خلک غشتا سہولتونو څخه محروم شول.
سنټر ز خپل جیم یا او مو سره په سنټر سره لکه ایکس ری پلانټس تا سٹور دا لیبارټریز دو ډاکټر افیس تا انډوسکوپی دو اوټی دو جی هم یې دته په کری چې اخر کار ګناه یې مست شایو. کچره د خامخه سنټر رنگاول ته یا عوام ته دو کې ورا سوال وی انا می سویل نشي. او کچره د خالی صرف دې دې نسترګا سوښو په 4 بجې د میژ باندې خبر کړو. میژ به سنټر خالی کړو او د وېډن کړو. دا یو پرایویټ سہولت او زړه فیان چې منی میژ وا مې سره ډېر جز یو تای شو.
سرجن ډاکټر غفور چې په الوزول شوی روختون کې لوی اپریشن تھیټر او سوسو لیبرټیانه لارلې وای چې په سیمه کې ټولو سرجن ډاکټرانو غونډه کړې چې نور بعد غلط خپل دندې نه تر سره کوو.
ایکس ری کې، په سٹور کې، په لیبرټری کې، زما په سرجیکل اپریشن تھیټر کې 25-30 کسان، 25-30 کورانه چې کوم دې زما سره روزګار وي. زمونږ سرجیکل سرویسز چې کوم دې کنه په میرانشاه کې په ټول فټا کې چې کوم دې کنه اپ ټو ډیټ او ریکګنایز دغه دي. خلکو ډاډ خو اسمت لري چې سرکاري اسپتال کې اپریشن تھیټر وشتل شوی دی، اوس هم وشتل شوی دی. دا بل ورځ چې کوم دا فایرنګ شوی دی نو د دې سرجنانو چې کوم دې کنه اوس زړونه چې کوم دې مات شوي دي. کور کمانډر صاحب زمونږ د سپیشلیسټانو په خبرو کې میټینګ وخته و، ډاډګرنه کړې وه. د دې حوصلې بلندولو لپاره هغې ډېرې ښې خبرې کړې وې. تاسو په غرونو کې او په غیر آباد او دومره پرخطر ځای کې په خطرې کې خپل پرتی، تاسو ته ګورنمنټ چې کوم دې کنه 75,000 فی کس ایکسټرا الاونس به هم درکوي د میاشتې. خو عملن چې کوم مونږ وینو هغه چاته ملام شوی نه دی. او دلته نه دا ممکنه ده چې سرجنان چې کوم دې متفق په یو ځای باندې اپلیکیشن ورکړي ګورنمنټ ته. اوس مزید مونږ چې کوم دې هم د دې ګورنمنټ امپلایز یو، مونږ دلته کې سرویسز نشو کولی.
د یادونه وړ ده چې کله هم په میرانشاه بازار کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی نو د عسکرو په عملیاتو کې د عامو خلکو ودانۍ ته زیانونه اوښتي دي چې دغه الوزول شوی روغتون هم سو ځله د عسکرو د شیلینګ په ضد کې راغلی و. خو دا ځل یې په مکمله توګه د ځمکې سره سم کو او نور ګڼ شمېر هوټلونه او دوکانونه د ګولابرۍ او شیلینګ څخه زیانمن شوي دي. عمر دراز، وزیر مشال ریډیو، بنو.
تر دې دمه د پاکستان پوز په دغه رابطه باندې څه نه دی ویلي. مشال ریډیو اوري.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو په پېښور کې لسنیمې بجې شوې، راځئ چې لاسي بشهید څخه د خبرونو سر ټکی واورو.
د خیبر پختونخوا د چارسدې په اړوند سیمه کې د پولیسو په یو چوک پوستې د مای چاودنه شوې ده چې دوه پولیسان ته پکې مرګ ژوبله وخته ده. د امریکا پوځي چارواکي وایي هڅه کوي له پاکستاني پوځ سره په اړیکو کې ښه والی راولي. د خیبر پختونخوا حکومت د ایران له دوو ولایتونو سره د اقتصاد او کلتور په بیلابیلو برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړي دي. د سند صوبې په شکارپور ضلع کې د درې ډاکټرانو د وژنې پر ضد د ډاکټرانو اتحادیه او د انساني حقونو دپاره کارکوونکو ګوندونو مظاهره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن له ایران وغوښتل چې په څو ورځو کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې تورونو ته ځواب ووایي. ترکیه چارواکي وایي د کردستان پی کی کی غړو لخوا د ترکیه په شمال لویدیځ کې مسافر وړونکې برمته شوې بیړۍ یې کلا بنده کړې او یو برمته کوونکی یې وژلی دی. روغتیایي چارواکي اولنی شاهدان وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په یمن کې وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان دي. او د ایتلی سینټ د مهمو اقتصادي اصلاحاتو پروګرام منظوري ورکړې ده.
له حسیب شهید څخه مو د خبرونو سر ټکی اوریده. اوریدونکو اوس هم د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو غټ ټکی دراورو چې سراج زهیر په اسلام آباد کې د ورځپاڼې لوستي او تاسو ته راوړي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایم او د اردو ژبې ورځپاڼو مشرق او ایکسپریس خپلې ادارې د سرک سربراه کانفرنس پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هند د وزیر اعظم منموهن سنگ په ملاقاتونو باندې لیکلي دي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ویلي دي چې خپل منځي اړیکو غوره جوړولو لپاره روان مذاکرات راتلونکي کې خلیدل غواړو. ادارې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مالدیب کې د سرک سربراه غونډې په وخت د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ سره د ملاقات نروستو ویل چې دراتونکو مذاکرات لکبل به د دوانو ملکونو ترمنځ د یو نوی پړاو پیل وشي. د ملاقات نروستو په ګډه خبری کانفرنس په وخت هندي وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ د پاکستان د وزیر اعظم دا خبره واستایله او وی ویل چې وخت راغلی دی چې د ښه تعلقاتو پیل وشي. ادارې لیک چې دا ډیره ښه خبره ده چې سرک سرمشریز غونډه کې د پاکستان او هند ترمنځ په ښه اړیکو خبرې وشوي. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې سره سره سرک تنظیم خپل مقصدونه په ډاګه کړي او تکي د اولس د معاشي ستونزو د حل لپاره لارې ولټوي. د انګريزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل اداريو کې لیکي چې چیف جسټس اف پاکستان افتخار محمد چودري د ریلوي انجن سکندل کیس د اوریدنې پر مهال خپل ریمارکس ورکولو کې وویل چې کدا ملک د درغلیو نه پاکيږي موږ به پاکو او زموږ په ډاګه پیغام دی چې چاته به هم د ملک یا د ادارو د خرڅولو اجازه ورنکړو او ریلوي محکمه کې درغلي کوونکي افسران به جیل ته لیږل شي. جنگ اداري لیکي چې پر ریلوي کې په سیاسي بنیادونو باندې په زرګونو نوکرۍ ورکړې شوې دي او دغه رنګ د کمیشن خړول لپاره د ادارې د تباهۍ اړخته بودلې شوې ده. او په خوانی د ریلوي وزیر شیخ رشید احمد هم د ریلوي تباهۍ لړکي زیند اهم شخصیتو د ککړتیا تور لګولې دي. اداریه اخري کې لیک چې د وخت غوښتنه ده چې د ریلوي د معاملاتو دی په پوره توګه پلټنی وکړې شي او د دې ذمہوار کسانو ته د سزاګانې ورکړې شي چې راتلونکي کې څوک هم دا قسمه ناوړه ګامونه پورته کولو جرأت ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې درته د اکانومیست مجلې او د یوې بلې ادارې کتم هاوس یو مقاله دراورو. اکانومیست مجلې په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو او په دې کې د وسلوالو طالبانو په ذمهوارۍ لیکنه کړې او یو بلې نړیوالې ادارې کتم هاوس بیا د هند او پاکستان د اړیکو په نوي فصل یوه تبصره خپره کړې چې د دې دواړو غټ ټکي درته حسیب شهید وړاندې کوي.
اکانومیست مجله لیکي داسې پریښي چې په تیر کال کې وسلوالو طالبانو د ولسی وګړو د خوندیتوب لپاره لږه پاملرنه کړې وي. د خبرونه د روان کال په لمړیو شپږو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د شمیرنې لمخې زیاته کړي چې په جګړه کې د وژل شویو یو نیم زر ولسی وګړو څخه په پینځو کې د سلورو برخو ذمہ واری طالبان دي. اکانومیست مجله لیکي د ناتو په عملیاتو کې د سیمه ایزو اورپکو نیولو او وژلو ته د ځواب ویلو لپاره طالب مشران افغانستان ته له پاکستانی مدرسو څخه بې تجربه خونګرمه او د سیمو په اړه د لږې پوهې لرونکي ځوان جنګیالي لیږي. دا د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو لامل دی. سره له دې چې طالب اورپکی توب لا پسې توندېږي، خو لږې نښې نښانې شته چې افغانان په عراق کې د انبار په شان چې د وسلوالو پر ضد یې لښکرې جوړې کړې د آګاهۍ لوري ته راکاږي. اکانومیست زیاتوي سږکال اوړي کې د افغانستان په هلمند ولایت کې کلیوالو یو طالب اورپکی سنګسار کړ. د دې او د یو څو پیښو پرته داسې ښکاري چې افغانان لا هم په پراخه توګه د خلکو په وژنو کې بهرنیان ګرم ګڼي. د کاتم هاوس په نامه یوې سیډنیزې ادارې بیا د هند او پاکستان پر اړیکو یو لیکنه کړې ده. په تفسیر کې راغلي د پاکستان او هندوستان د اړیکو د خوالي د نوي څپر اعلان د ډیرو لپاره حیرانوونکی و. کاتم هاوس وړاندې لیکي دا ګرانه ده چې په پاکستان کې دغه بدلون ارزونه وشي. لیکنه زیاتوي چې ځینې پښتنې لا په خپل ځای پاتې دي چې د دغه نوي فصل یا څپر سره پاس موافق دی او که څنګه. خای حکومت په دې پوهیدلې وی چې د اقتصادي حالت خوالي لپاره د هند سره د سوداګرۍ زیاتوالې به مرسته وکړي. کاتم هاوس خپل لیکنه په دې هیلمن تفسیر سره خلاصه کړې ده چې د پاکستان حکومت چې په ډیرو ستونزو کې گیر دی، پریکړه یې کړې چې له هند سره د دوی ښې اړیکې به دوی ته هم سیاسي او هم اقتصادي ګټې ولري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رډیو اوري اوریدونکو په قبایلی سیمو کې خلکو ته د سیاسي ازادي ورکول نه پسو ځینې سیاسي ګوندونو خپل حل ځلې پیل کړي دي او په جرو بازارونو کې سیاسي غونډې او جلسې کوي. خو دا چې دې بدلونونو ته سیاسي مشران او کارپوهان په کوم نظر ګوري، په دې باره کې د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د روان کال د اگست په میاشت کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری لخوا قبایلي ولس ته د سیاسي ازادۍ ورکولو وروسته اوس په دې سیمو کې د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې پیل کړې دي او دغه سیاسي ګوندونه په بیلابیلو قبایلي ایجنسیو کې په حجرو او بازارونو کې سیاسي غونډې او جلسې جلوسونه را جوړوي او قبایلو ته د خپل خپل ګوند منشور وړاندې کوي. دا چې قبایلي سیمو ته د پولیټیکل پارټیز آرډر 2002 د غزول وروسته د سیاسي ګوندونو او اداران او مشران څه احساسوي په دې حق لباندي د جماعت اسلامي په خوانی مشر قاضي حسین احمد مشال ریډیو ته وای چې کبایر ته سیاسي ازادي ورکول خو یو لوی کامیابی او خ زیری دی، خو چې د اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن په نوم کوم نوی قانون پرې نافذ شوی دی هغه ټیک نه دی.
دا خو ډېر لوی کامیابی ده او ډېر یعنی ښه روشن روښانه مستقبل زیری دی. سیاسي ازادۍ خو ورکړی شي، خو دا نوی کوم آرډیننس یې نافذ کړی دی صدر. دا خو ډېر انتهایي ظالمانه قانون دی چې د هغې په نتیجه کې تر دې پورې په دې کښې ورته دا اختیار هم ورکړی سزا یې موت هم ورکولی شي.
په قبایلي سیمو کې د سیاسي ازادیو په اړه باندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر عمران اپریدی وایي چې دوی غوښتل چې دا اف سی آر مکمل له منځه یوسي، خو بیا هم چې دا کوم کار وشو د دې به هم قبایلو ته څه نا څه فائدې ورسي.
دا اف سی آر خو لکه خلک یې تبدیلي غواړي، موږ یې چې ټوټلي ختم شي. خو دویمه دا چې هغې خو هېڅ ونه شو، خو دومره ده چې لږه ډېره رڼا ده د هغه په شکل کې ملاو شوه د کوم چې سیاسي اکټیویټي څه ته وایي. اوس به انشاءالله قبایل دې ته ودرېږي یا په دې پوه شي چې هغه د خپل مستقبل د خپل وخت د خپل هغه سوچ کولی شي او په هغې باندې فیصلې کولی شي.
په دې حق لباندې د پاکستان پیپلز پارټۍ د محمد قبایلی سیمې مشر ډاکټر فاروق وای چې دې سره به قبایلي اولس په آزاده توګه خپلې مسالې چارواکو ته وړاندې کوي.
هر یو قبایلي ته په دې کې ازادي ملو شو چې هغه د خپلې خاورې دپاره د خپلې مسلې دپاره انتظامیه ته او حکومت ته خپله خبره مخکې کولی شي چې زما قوم ته دا مسله ده. ظاهره خبره ده چې کله هغه مسله انتظامیه ته وړاندې شي نو په هغې باندې به انتظامیه نن تپوس کېږي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې په قبایلي سیمو کې مذهبي سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې توندې کړې دي، خو د لیبرل یا آزاد خیاله سیاسي ګوندونو کومې هلې ځلې په نظر نه راځي، نو په دې حکله باندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر عمران اپریدی یو ځل بیا وایي
لږو ورځو کې لنډ ورځ چې موږ لکه قبایلي د مرګي را غوړو دغه نه بعد بیا موږ لکه ایجنسو ته کوزیږو هلته به جلسې جلوسونو پروګرام وکړو.
په قبایلي سیمو کې سیاسي حلو ځلو په اړه باندې قانون پوه او قبایلي وکیل ایډوکیټ عبدالکریم محسود وایي چې دغه ازادي یو ښه ګام دی، خو چې دا کوم نوی آرډیننس جاری کړی شوی دی دا دې واپس واخیستل شي.
دا خو جی یو ډېر ښه اقدام دی چې هلته په قبایلو کې هم سیاسي هلې ځلې چې کومې دي شروع شوې. اور زما دا خیال و چې دا سیول پاورز والا چې کوم ریګولیشن دی دا واپس اخیستل پکار دي، ځکه چې دې ته جوډیشل مایند خلک چې کوم دی د قانون په سترګه نه ګوري چې دا قانون نه دی، دا یو اسې کنه دا لږ داسې متصادم دي.
که یو خوا قبایل سیاسي ازادیو ته هرکلی وایي، نو بل خوا د اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن د ختمولو غوښتنه هم کوي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري، د سند صوبې په شکارپور ضلع کې د درې ډاکټرانو د وژنې په ضد د ډاکټرانو اتحادي او انساني حقونو دپاره کارکوونکو ګوندونو مظاهرې کړې او په پیښه کې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه یې کړې. په دې باره کې د ظفر کریمي رپورټ اورو.
دغه مظاهره چې د انساني حقونو دپاره د جوائنټ اکشن کمیټۍ لخوا جوړه شوې وه، د ډاکټرانو اتحادیې غړو، د انساني حقونو د تنظیمونو استازو، د مدني ټولنو غړو او د ژوند د بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکو کسانو پکې برخه واخیسته. مظاهره کوونکو په لاسو کې بینرې نیولې وې چې پکې د هندو ډاکټرانو د وژونکو د نیولو نارې لیکل شوې وې. د مظاهرې تنظیمونکي او د انساني حقونو دپاره د جوړه شوې کمیټۍ مرستیال مشر ویلیام صادق د دغې مظاهرې په هکله مشال ریڈیو تا داسی ویل.
تین ہندو ڈاکٹر ہیں
دیوای شکارپور کې چې کوم دری هندو ډاکټران د هدپی وجونو پترس کې وجل شوی، موږ د دې مظاهره په ذریعہ د دغه وجونو او سیمه کې د مذهبي تعصب دشتون غندنه کوو او د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوو. د یادونې وړ ده چې د اختر په لومړۍ ورځ د چک شکارپور په سیمه کې دری هندو ډاکټران وجل شوی چې له وجې یې سیمه کې د پیښې د ورځې را په دې خوا کاروبارونه د احتجاج په توګه بند دي. بلې خوا ته د شکارپور د پولیسو مشر جنید شیخ رسنۍ ویلی چې پیخه کې ککړ کسان یې نیولي او د ترهګرۍ په ضد جوړ شوي عدالت کې یې د هغوی کیس دایر کړی دی. دی وایي په پیخه کې ککړ وو کسان مو نیولي دي او د ترهګرۍ په ضد جوړ شوي عدالت څخه مو د دوی ریمانډ اخیستلی دی. خو هلته بیا د وژل شوو کسانو وارثان وایي چې پیخه کې ککړ اصل وژونکي پولیسو نه دي نیولي. د سیمه ییزو رسنیو له مخې د هندو ورورولۍ او پیو کورنۍ ترمنځ شخړه وروسته هغه مخې ته راغلی کله چې د پیو کورنۍ یوې پیغلې د هندو زلمی سره مینه لرله. یوه ورځ دواړو د یو بل سره خبرې کولې چې ونیول شو او بیا وروستو جرګې دواړه پولیسو ته په لاس ورکړل. خو د پیو کورنۍ مشر وایم بخش پیو بیا وایي چې 15 هندو ځوانانو د دوی د خاندان یوې پیغلې سره مبینه جنسي زیاتې کړې وو چې بیا جرګې یوازې دوه زلمی پولیسو ته په لاس ورکړي دي. د شکارپور د پولیسو مشر جنید شیخ وایي چې پولیسو د دواړو خواوو دریځونه اوریدلي او د پیښې په هکله یې پلټنې شروع کړې دي. یاد دی وی چې د سند صوبې په بیلابیلو ښارونو کې د هندو مذهب سره تعلق لرونکي خلک ژوند تیروي چې زیاتره یې په دغه سیمو کې د پرچون دوکانونه لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
سیراز زهیر، مشال رادیو، اسلام آباد.
نیاز احمد خان، مشال رادیو، سوات.
احمد الله، مشال رادیو، اسلام آباد.
زموږ دا نور ټول خبریالان کوشش کوي چې ستاسې په خوښه تاسو ته خبرونه جوړې کړي. اوس هم د اونیز پروګرام د باختر ستوري او وخت دی د تاسو ته رزاق برق تیاری. نو راځئ چې دا واورو.
ډیرو شاغلو اواغلو اوریدونکو السلام علیکم، زما عبدالرزاق برکنی کی هلی ومنی. د دې اونۍ په دې خبرونه کې به اول دا معلومات درکړو چې په کوټه کې په لومړي ځل یو داسې د پښتو ژبې کتاب خپور شوی چې د افغانستان او پاکستان د شاعرانو حمدونه او نعتونه یو ځای کړي. بیا به دا درته ووایو چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې کومو سیاستوالو او لیکوالانو په جیلونو او بندیخانو کې کومې ادبي لیکنې کړي، او د خپرونې په پای کې به په دې موضوع خبرې در سره وکړو چې په دې وروستیو وختونو کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ولې په ورځپاڼو کې د کالم نګارانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختونو کې د المزمل په نوم یو داسې کتاب په کوټه کې د نیم افغان له خوا چاپ شوی چې دغه لومړی کتاب دی چې یوازې د شاعرانو حمدونه او نعتونه یې پکې شایع کړي. دا کتاب چې 209 مخونه لري د افغانستان او پاکستان د ننني شاعرانو حمدونه او نعتونه یې چاپ کړي. د دغه نوی خپاره سوی کتاب په اړه په کوټه کې شاعر شفیق العالم مازوریار داسې خبرې وکړې.
په رښتیا سره یو ډېر ښه کتاب دته دی چې دا د حمدونات راټول سوي دي. دا د یو تحقیق دی، تالیف یې دی چې پر دې باندې دغه کړي دي. په دې کې حمدونه او نعتونه راټول کړي دي چې دا بل چا دا کار نه دی کړی. په دې حواله دا کار یو منفرد کار دی. موږ مطلب دا دی د تصوف برخه راواخلو، نو په هغه لړ کې مطلب دا دی پښتو ادب چې پخوا چې د کلاسیک ادب سره اکیو شو په نوي وخت کې مطلب دا شی چې و غني نه و، نو د په دې لحاظ یې مطلب دا دی یو قسم هغه دغه توجهي امور ته به د دې کتاب په وجه خلک متوجه شي او په ادب کې به دخل و دغه برخه ته ډېره پاملرنه وشي.
یو بل شاعر اجی محمد اواب وویل چې دغه کتاب د خبرې دوه سبه د په خبره او پښتو ادب ته شګټه ورسیږي.
دې کتاب خورا ډېرې سری سری ګټې دي په پښتو ادب کې، او دوم د دې په پښتو ادب کې د پښتو ادب په ښوونځي کې په نن وخت کې دغه کتاب یو جلال ټولګي پرانستل. درېم د دې کتاب ګټه دا د یو تذکرې ډول لري، دا یو تاریخي حیثیت لري ځکه د نن شاعرانو کلامونه او نمونه پکې خوندي شوي دي او پر ټوله پښتونخوا باندې راپېچل شوي دي. څلورم دا کتاب ډاډ څرګندوي چې پښتانه چار چیرې دي، که د پولې پر دې خوا دي که اخوا دي، ټول سره یو دي او په ګډه ټول خپلې مورنۍ ژبې ته چوپړ وهي.
د المزمل کتاب په حقله شاعر شفیق العالم مازوریار وویل چې د په خبره په دې کتاب کې ځینې داسې اشعار راټول شوي چې هغه د حمد او نعت سره تعلق نه لري.
په دې کې ځینې داسې اشعار راټول شوي دي چې هغه د حمد او نعت سره تعلق نه لري، او دویمه خبره دا ده چې مطلب دا دی د
خو د دې کتاب لیکوال او لیکونکی نیم افغان د دې اعتراض په اړه داسې جواب لري.
دا خبره موږ البته په چینای سره کوو، دا موږ یوازې همزونه ناتونه او البته مناجاتونه راغونډ کړي دي، نو دا څه پکې نه لرو چې هغه دې حمد او نعت او مناجات څخه سرچینه واخلي. انډول نه پوهېږم، موږ د شعرونو ترتیب یا د همزونو ترتیب موږ د افشت
د کتاب لیکونکي پر مخ وویل چې په اوسنی وخت کې دغه رقم کتاب نه وخ پور شوی، نو ځکه یې اوسنی کتاب چاپ کړی.
المزمل کتاب د راغونډېدو یا د چاپېدو هیله ما له پخوا څخه درلودله، ځکه دا په پښتو ادب کې یو خلا ما محسوس کړه. دا چې غورچان موږ په پښتو ادب کې نه درلودي.
خوژو اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې خپلې لیکنې او شاعري په جیلونو یا بندیخانو کې کړې، او ځینې لیکوالان بیا په جیلونو یا بندیخانو کې د څه وخت د تیرولو ترڅنګ دوی د جیلونو څخه د ایله کېدو وروسته خپلې لیکنې کړې. دا چې د پښتو ادب سره اړه لرونکو کومو لیکوالانو او شاعرانو څه قسم لیکنې کړي، په دې اړه په پېښور کې ډاکټر فضل عبدالرحیم مروت داسی او ویل
خوشحال بابا چې وخت قید او یغه ها د وشونه لیکلی دی یو دستارنامه ده یو فراقنامه ده خو بیا هم خوشحال بابا ته یو کریټ ورکول کیږي چې د سره کتابونه نو خو د کوم کتاب دستارنامه ولیکله هغه زمونږه کابوسنامه او د هغه والده لکاویلی والده پرنس هغه سره ما کایسته کولی شو هغه پرې مقابله کولی شو بے بادشاہ خان پخپل بایوگرافی کے ہاں ڈیر خیر خیر خبر دی خواہ پچا توجہ نہ دشوے او ایز نے علاوہ دی پختو رسالہ چکم دخول مجھے علاوہ آگے تد لکھ کولو بے آگے نقص کیبل کتاب چکم دے آگا دے غنی خان والے دے پنجرے کے غار دا شیری مجموعہ دا خو مقصدہ دا دغا ہم مختلف وقتوں کے جیلوں کے دغا کرے دے بے دے سر سر دے بخلیت برخطت سے داز پاگلو ہاں آگا دے جیل خو نہ دے مختلف تاروں کے چدکم وقت پڑ لے وہ پڑ لے وہ مطلب کم زرمون کتابی شکل کے جدا سے پاگل شکل کے بار خریدی دین علاوہ نور و خلق کو شعری مجموعوں کے ادبی مجموعوں کے مطلب دا دیکھے جیل حوالے سارا مختلف اگر آگری کل ادر سے بڑھ کے ہمشتہ لیڈیشا بادشاہ والا ہمشتہ
په کوټه کې پروفیسر محمود ایاز وویل چې په جیلونو او بندیخانو کې د دې سیمې سیاستوالو او لیکوالانو داسې لیکنې کړي چې دا د په خبره د دوی د لیکنو د لارې پښتو ژبه اوس هم ژوندۍ پاتې شوی
مطلب هغه په خپل اخبار کې یو پښتو پاره شروع کړه دا پښتو مجله ګلستان مجله چې مدیر په سلامت غازی او د پښتو رسالی مدیران شو د بشو خدایده دو کمال خان شیرانی او جعفر خان چې دوی مطلب هغه لیکنې کړي دي هغه په زندان کې وختونه تیر کړي دي د هغه پلار انسان چې دوی د خرجین په نامه د هغه لیکنې چاپ شوي دي ادبي او سیاسي دواړي او له دغه سره سره مطلب نور داسې لیکوال ګوري هم د شین دي هغه چې دوی مطلب د افغانستان او انګریزي استعمار تاریخ کتاب لکھ رہی سید محمد رسول فریادی اور سلطان محمد شادر سلطان محمد تانی دغ علاقے کی کنا دزر دز شخصیات کی چدری پاگ وقت کی لکھنی ہو کہ او دہاغ وقت لکھنو پا رد عمل کی من پا پشتو کی دونی ش شاعران دونی ش نصب نویمداران دونی ش مورخین پیدا سیوی دی
دا چې په جیلونو یا بندیخانو کې لیکنی کول او شاعری کول په اړه تر ټولو زیات په پښتو ادب او خلکو باندې اثرات د کم لیکوال لیکنی او شاعری کړي د پښتني ته په پېښور کې سلیم راز داسي وویل
دینه دا غری خان د ژوند یا هغه په شاعری کې چې کوم نو هغه د څور کړي خلکو ته نو او څو کډری مقابله کې به موږ اجمل خطر راچو نو اجمل خطر بیا په خپل حواله سره یو دا غره غیرت څنګه دا هغه کې د جیل شنو شته ته د جیل نه بهر مشته زیات اسکی ورزولې ته پښتو ادب باندې او د خلکو د لنی کور چې اعلانومایي کړی دا هغه د اجمل خطر د غیرت شغل ده چې هغه نه یوازې دلته زلمی متاثر کړی دي بلکې افغانستان کې چې کوم ځای هغه اشاره ورزولې او د افغان انقلاب په بنیاد کې هم د غیرت په چاره ډېر لوی لاس ډېر بدلون راځي ځکه یو خو د نوي کولو کاغه شاعر دی او قاضی دی کاغه یو سیاسي ورکر دی کارکون دی نو هغه ته یو فکری رهنمایي ور بخلې ده بل چې دا د جیل کې دا کم لیکونه چې شوي دي نو دا د درې قسمه اشارات په ځنګ په معاشره باندې د پولیس باندې هغه مرتب کړی دي یو خو دا چې دا قسم لیکونه چې هغه کې د ریاست جبر او تشدد خود لیکي نو یو خو دا ده چې د حکمران او تاسو د ریاست جبر او تشدد هغه تاریخ څخه څه ګرځي او خلکو په خیر چې په دې دور کې کوم دي کلم خلاصانو سره دا څه وکړي دي خو دې سره سره د دې یو منفي اثر ده چې کم کمزوري زه ولا خلک دې لا لیکوال یا سیاسي ورکرانی راغی چې کوم هغه دا کې څه چې ګوري نو دا غي حوصله چې کوم دي کمزوری کی ورزی دی نو زکه زه دارم چې دې یو مثبت او تعمیری فرقونه هم شته دې چې کوم دي منفي اشارات هم مرتب شي.
قدرمنو اوریدونکو د لیکوالو لخوا په ورځپاڼو کې د کالمونو لیکل یو داسې اړخ دی چې اره ورځې خلک په ډیر شوق سره په ورځپاڼو کې لولي. خو په دې وروستیو وختونو کې په خیبر پښتونخوا کې په ورځپاڼو کې د پښتو ژبې د کالم نګارانو شمیر زیات شوی او د کال 1915 راهیسې په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر اوسه پورې 100 کالم نګاران راپیدا شوي. په دغه موضوع چې په خیبر پښتونخوا کې په خپله یو کالم نگار فیروز خان صادق چې په زیات شمیر کې د کالم نگارانو په پیدا کېدو یې څېړنه کړې وویل چې دغه کالم نگاران چې په ورځپاڼو کې کالمونه لیکي زیاتره ځوانان او پښتانه دي.
خبر پختونخوا د مختلفو سیمو سره تعلق لري چې په هغې کې زیات تعداد د پېښور او د مردان چارسدې نوخار سوابۍ او داسې د سوات پورې کنه د مختلفو علاقو دی کالم نگاران زه خبر کوم.
دا چې دغه کالم نگاران په ورځپاڼو کې په کومو موضوعګانو خپل کالمونه لیکي نو فیروز خان صادق داسې وویل.
او زیاتو کالم نگارانو رجحان چې کوم دی نو خو بنیادي چې زمونږ ابتدا شوی وه نو زیاتره کالم نگاران چې دي نو د هغوی توجه په ادب باندې مرکز وه، یعنې په ادب باندې دوی لیکنې کولې، موضوع یې ادب وه. نو زیاتې لیکنې چې دي د افغانستان په موضوع وې. نو خیبر پښتونخوا کې حالات بیا هغه وخت تر خو ډېر سم و او بیا وروسته چې حالات خصوصا د تېرو 10 کالو کې چې کوم حالات خراب شو دلته نو بیا دغه حالات هم د دې موضوع ګرځېله کالم نگارانو په دې حالاتو باندې هم لیکنې وکړې او اوس هم لګیا دی لیکنې کوي په دې دواړو موضوعاتو باندې. چونکې د افغانستان مسله هم اوسه پورې چلیږي، حل شوې نه ده، په هغې باندې هم لیکنې کېږي او پاکستان کې خصوصا خیبر پښتونخوا کې چې کوم حالات دي، بلکې زه به داسې وایم چې لر او بر دواړه پښتانه منطقه کې چې کوم حالات دي نن سبا زیاتره لیکوال چې دي کالم نگاران په هغې باندې لیکنې کوي.
له فیروز خان صادق څخه چې مې وپوښتل چې دغه څه قسم کالم نگاران دي نو ده وویل
کې دوه طبقې خلک دي چې یو خو داسې دي چې هغه مخکې نه د مختلفو اخبارونو سره په مختلفو دو باندې کار کوي، څوک سب ایډیټر دی، څوک ایډیټر دی، څوک د هغې خبریال دی. نو یو طبقه خو دغه شوه او دویمه طبقه دا ده چې هغه بیا شوقیه کالم نگاران دي، شوق یې خپلې ژبې سره مینه ده. او زه به دا هم ووایم چې د زیاتو کالم نگارانو تعلق چې دی هغه د ادبي طبقې سره هم دی، یعنې زیات کالم نگاران چې دي هغوی شاعری هم کوي، د یو شاعر په حد باندې هم څه شهرت لري. دغه دوه طبقې دي په کچې نو کالم نگاران دغه دوه طبقو نه جوړېږي.
په پېښور کې د پښتو ژبې یو بل کالم لیکونکي عرفان الله خان وویل چې اوس کالمونه په ورځپاڼو کې هر څوک په ډېر شوق سره لولي.
خبره داسې ده چې کالم نگاري یو ډېر واحد داسې صنف پاتې شوی دی که خپله ما واخلې نو اخبار کې راواخلم د نت هغې کې وړومبی زه کالمونه غوروم ځکه چې د اخبار د کوم خبرونه هغه مونږ اکثر په ټلویزیون او په انټرنیټ او په ډیش باندې اورېدلي وي او هغه مونږ اخبار د پښتو دا په کېږدو کې هم خلک لولي، په کچه کورونو کې هم خلک لولي، په غارونو کې، په غرونو کې. نو بیا مونږ په خپله ژبه کې، په مورنۍ ژبه کې، دا مونږ چې څه زده کړي دا بان باندې یو کارز ګڼو چې خپل قوم سره شریک کړو. نو په خبرو خبرو کې په سپینې سپینې کې مونږ خپل قوم ته دا اطلاع ورکوو، هغوی ایډوکیټ کوو او هغوی انټرټین کوو. کالم نگار په هر اخبار کې کالم لیکنه شي خو ضروري نه ده چې اخبار د هغه د کالم سره متفق شي او د کالم نگار داسې دي چې هغه د یو څیز د تجزیه دپاره نه کوي، لکه څنګه چې ته په لوړه باندې ولاړې ولاندې ټول ګلو ته ګورې. نو همدارنګه کالم چې کوم دی د وخت چې کوم مونږ شخړې دي، زمونږ ایشوز دي، اقتصاد دی، سیاست دی، کلتور دی، تهذیب دی، مسلې دي، زمونږ ځوانان دي، مشران دي، دا ټول چې کوم دی تاریخ دی، زمونږ تګلارې دي، دا ټول پکې په مخه کېږي او په دې باندې رڼا ټولې کېږي.
د ډیرو قدرمن اوریدونکو داوت د دې اونې خبرونه د بل خبرونه پرې د خدای په امان روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولای شئ
0332 533 3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 332 533 3351